Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دو لساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیده. نن د چهارشنبه ورځ د دیر لساته نوې یوم هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 28مه ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر له 20 سره برابر ده. نوریاس نوریه مودال لمړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و ابو رشید امریکا د بهرنیو چارو وزیر او په واشنگتن کې د افغانستان سفیر ویلی په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د طالبانو د درې بندیانو خوشي کېدل به په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ناتو سرمنشي وایي افغانستان لا هم د ناتو پوځي تړون لپاره تر ټولو ستر ماموریت ګڼل کیږي. نږدې دوه درېیمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې د روانې جګړې له امله متاثر شوي. دا خبره په بریتانیا کې میشتې سیف د چلډرن مرستندوی مسی کړې ده. د اوکراین په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت شورا یو متخصص وایي چې درې واره د اوکراین د دفاع وزارت د څوکۍ پیشنهاد ورته شوی دی. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي وایي افغانستان له هم د ناتو لپاره تر ټولو ستر ماموریت ګڼل کیږي. یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ناتو په افغانستان او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د بیا ټوکېدو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی.
Our mission in Afghanistan, which is
da Afghanistan mamuriyat chila ham zumur turutulo prakh pawzi amaliyat gadan kiji la dawam lari che de terrorism porandi par mubaraza mutamarkez de so dot tarla si cha Afghanistan bia de terroristan pa khwandi zara na badli ji de NATO pa narewal tadun ki tol mutahidan aw sharikan de daish dale matawulta jmandi.
د ناتو عمومي منشي دا څرګندونې په بروکسل کې د ناتو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې یوه ورځ مخکې کړې دي. تمه کیږي چې د دغو چارواکو په نننۍ غونډه کې د ناتو تړون غړو هیوادونو د اجنډا په نهایي کولو او د کتنو پر پروګرام بحث وشي. د دسمبر میاشتې په درېیمه او څلورمه به د ناتو په هغه سرمشري ځکه چې په لندن کې جوړیږي د بحثونو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شاملوي. د کونړ ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش په نوم وسلوال کوم جدي ګواښ نشي پېښولی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون د څنګلوري ولایت ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وویل چې په دې ولایت کې داعش ډله بشپړ ډول له منځه تللې ده. خو په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي نعمت الله کریا پرون وویل چې د داعش ډلې وسلوالو د کونړ په ځینو ولسوالیو کې امنیتي خطر متوجه کړی دی. د کونړ د والي مرستیال ګل محمد بیدار تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلوال دومره جدي ګواښ نه دی.
دوی غواخ په دینه غلو چې یو خدای چې دوی ډیر لري ساحو کې دي په ځنګلونو کې دي چې کله موږ عملیات تنظیم کړی دي د دې مقابله کې اقدام کړی دی. دوی ته متلفات اړولي دي. دوی تښتېدلی دي. زمای دا هوا هم یخه ده. صرف دوی پټنځای نه ګوري چې صرف ژوندې پاتې شي او پیشرفت او د غواخ په پیښېدو ور نه دي.
د کونړ لمرستیال والی سره په دې اړه وروسته په خبرونه کې مرکه اوریدای شي. د ننګرهار والی تیر اکشن بازادي لړ ته ویلو چې په دې ولایت کې د داعش ډلې تر شپې شپږسو زیات غړي دولت تسلیم شوي دي. نږدې دوه درېیمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې روانې جګړې اغېزمن کړې. دا خبره په بریتانیا کې میشت سیف د چلډرن مرستندوی مسی کړې ده. سیف د چلډرن پرون په خبر کړي راپور کې پر ماشومانو د جګړې د اغېزو مختلفو بڼو یادونه کړې او ویلي دي چې د کورنۍ د غړي په له لاسه ورکولو د جګړې یا د حملو په لیدلو یا په جګړه کې د ټپي کېدو له امله ماشومان متاثر شوي. په دغه راپور کې په څلورو ولایتونو کې له اوو سوو لویانو او ماشومانو سره مرکې شوي او ویل شوي چې د کوچنیانو ډېره برخه یې ژور افغان سره مخامخ دی او لازمي روغتیایي خدمتونه هم ورته نه رسیږي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې څلور ورځنۍ تمریناتي مسابقه کوي. د هند په لکنو کې دغه مسابقه د افغانستان په وخت سهار 8 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د افغانستان او د ویست انډیز د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ څلور ورځنۍ تمریناتي لوبه ترسره کیږي. دغه لوبه تمریناتي لوبه ده او سره څنګه کې له دې وروسته د افغانستان په کوربه توپ سره د افغانستان او د ویست انډیز د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ په وشتم د نومبر یوازنۍ ټیسټ لوبه پیلي او د ډسمبر تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي.
د هندوستان په لکنو کې د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ 3-5 اوره 3-0 اوره مسابقې هم شوې دي. د قطر د فوټبال د ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. دغه سیالي نړیوال او د اسیایي هیوادونو جام ته د لار موندنې لپاره د مسابقو په لړ کې وشوه. مسابقه تېره شپه د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې په مرکزي استډیوم کې وشوه. د اوکراین په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت شورا یو متخصص وایي چې درې وړې د اوکراین د دفاع وزارت د څوکۍ پیشنهاد ورته شوی دی. ډګرمن الکساندر وینمن د استاذ جرګې ته چې ډیموکراتان پکې اکثریت دا خبره وکړه دا استماعي غونډه د ولسمشر ټرمپ د استضافه په تړاو رابلل شوې وه. د وینمن دغه څرګندونې چې د شاهدۍ ورکولو په مهال کړي جمهوري غوښتونکو هڅه وکړه چې هغه له پامه وغورځوي. الکساندر وینمن چې په اوکراین کې زیږېدلی استماعي غونډې ته وویل کله چې د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره له امریکایي هیات سره کیف ته تللی و د اوکراین د ملي امنیت ادارې مشر ورته د دفاع وزارت د څوکۍ وړاندیز وکړ.
I was being asked to consider whether I would
لمغه شتنه وسو چې پر دې غوړ وکړم چې آیا غوړم د اوکران د دفاع وزیر سم خو ما ونه منله. دا ډیره خندونکې ده کډ امریکا د پاوز یو ټیټ رتبه جنرال ته د داسې مهمه څوکۍ پیشنهاد کیږي.
الکساندر وینمن د ولسمشر ټرمپ د استزا کولو د هڅو په استماعي غونډه کې کلیدي شاهد ګڼل کیږي. د اوکران د بهرنیو چارو وزیر وایي کیف تیار دی د راتلونکي میاشتې په غونډه کې یو معقول جوړ جوړی ومني. په پام کې ده د اوکران په ختیځ کې د 5 کلنۍ خونړۍ شخړې په اړه د نورماندی د پروسې د مذاکرو په مهال خبرې وشي. د اوکران د بهرنیو چارو وزیر وادم پرستایکو پرون په کیف کې په یوه خبري کانفرانس کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس هم پکې حاضر و خبر اعلان ته وویل
موږ د نورماندی غونډې ته په پرانیستو نظریاتو او پرانیستي ذهن سره ورځو. تیار یو چې یو معقول جوړ جوړی ومنو او خپل هیواد ته داسې پرمختګ راولو چې اوکراینیان یې له اوږدې مودې راهیسې تمه لري.
په پام کې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشران د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزن نور خبرونه وړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کا وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د افغانستان سفیر ویلي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د 2 استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د طالبانو د 3 بندیانو خوشي کېدل به په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
زه فکر کوم چې د بندیانو تبادله په ټوله کې کولای شي چې د جګړې د اړخونو په ذهنیت کې نرمښت راولي.
افغان ولسمشر پرون ویل ننګرهار کې داعش ډله بشپړه ماته شوې. آیا څنګلوري ولایت کونړ ته دې ډلې خطر نه دی متوجه کړی؟
زه دا منم چې څه خلک به داعشیان به په مختلفو فرعي لارو باندې ننګرهار نه راتښتېدلی وشي کونړ ته او په کونړ په جګو نقطو کې لکه چلسو، دیوازلو، باډیل، بټاپور دې منطقو کې.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې واورئ چې د بښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي په ایران کې د وروستیو اعتراضونو له پایله له 100 ډیر کسان وژل شوي. دغه اعتراضونه لا هم دوام لري. او د جون رنګونو کې به په غزنی کې د ولور د دود په اړه د دې ولایت له یو اوسیدونکي واورئ. ازادي رادیو او ری د خبرونه پاته برخه به هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان سفیر وایي د بندیانو تبادله کول شي د سولې په خبرو کې اعتماد رامنځته کړي. رویا رحماني دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او سپینې ماڼۍ د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو هرکلی کړی. مایک پومپیو د طالبانو له دریو بندیانو سره د امریکایي کیوین کینګ او استرالیې تیموټی ویکس تبادله د افغانستان په جګړه کې هیله بښونکې نښې بللې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې د دوی درې خوشي شوي غړي قطر ته رسیدلي دي. سالی محمد سالی نور جزئیات اوروي.
په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي د بندیانو تبادله د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په اعتماد جوړونه کې مرسته کوي. میرمن رویا ساده تیره شپه له واشنگتن ډی سي ازادي راډیو ته وویل د سولې په پروسو کې اعتماد مهم رول لري. د بندیانو د تبادلې مسله معمولا له داسې مفاهیم وي او داسې موضوع ده چې په اعتماد جوړونې کې مرسته کوي. د سولې پروسه اعتماد ته اړتیا لري. اعتماد هغه وخت جوړیږي چې دواړه لوري په خبرو کې ثبات ولري او د یو بل تعهد ومني. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د 35 کلن امریکایي کیوین کینګ او 50 کلن استرالیایي ویکس خوشی کېدل مهم پرمختګ وباله. مایک پومپیو تیره شپه په یوه اعلامیه کې زیاته کړې دا چې طالبانو څرګنده کړې چې دغه دوه استادان د ښه نیت له مخې خوشی کوي امریکایي هرکلی کوي. شغلی پومپیو د طالبانو لخوا د لسو افغان سرتیرو د خوشی کېدو او د افغانستان د حکومت لخوا د دریو طالبانو د خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي د دوه کسانو خوشی کېدل هیله بښونکې نشي دي چې بل اخر به ډیر ژر د افغانستان څلوېشت کلنه جګړه د سیاسي توافق لارې پای عمومي. سپین مانی هم پرون په ویلامی کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د سپین مانی مطبوعاتي سیکرټری میرمن سټیفانی ګریشم په ویلامی کې د افغانستان د حکومت د اقداماتو مننه کړې چې د شراکت پرانا کې د دوغو دوو برمتسوي استادانو خوشی کېدو ته زمينه برابره کړه. د طالبانو یوې سرچینې اسوشیټ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې دغه برمتسوي استادان پرون د زابل ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې خوشی سوي دي. کینګ او ویکس د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې په کابل کې تښتول سوي وو. ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم یا قرب پر یوشتمه د دوغو دو استادانو د ازادي په بدل کې د حقانی شبکې د درو غړو انس حقانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید د خوشی کېدو اعلان وکړ. دغه تبادله څو ورځې وځنډېده تر هغو چې پرون دواړو لوریو د هغې د بشپړېدو خبره تایید کړ. حقانی شبکه د طالبانو د ډلې هغه افراطي څنګه ده چې په افغانستان کې په ډیرو خونړیو حملو کې دخیله ګڼل کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې لیکلي چې د دوی درې غړي انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید تر خوشی کېدو وروسته قطر ته رسیدلی دي. د طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد دغې تبادلې ته په پام سره په یوه اعلامیه کې ویلي دا ټولې کړنې د ښه نیت او اعتماد جوړونې لپاره ښه پرمختګ دی چې د سولې له بهیر سره مرسته کولی سي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین په دې باور دی چې د بندیانو تبادله کولی سي بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي.
زه فکر کوم چې د بندیانو تبادله په ټوله کې کولی شي چې د جګړې د اړخونو په ذهنیت کې نرمښت راولي او غادي غچ اخیستنې کوم فکر چې د جګړې د اړخونو په ذهنیت باندې حاکم دی هغه تر یو حد نرم کی. د باور جوړونې فضا به تر یو حد پورې رامنځته شي او کېدای شي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار خلاصه کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د طالبانو درې مهم غړي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ مذاکرو د پایل په نیت په مشروط ډول خوشی کوي. د سولې هغه مذاکرې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ روانې وي په سپتمبر میاشت کې لغوه سوي. امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبري وروسته له هغې لغوه کړې چې وسلوالو طالبانو په کابل کې د هغې حملې مسؤلیت واخیست چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون پکې 12 کسان ووژل شول.
و امر دلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې د افغانستان سفیر ویلي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د طالبانو د درې بندیانو خوشی کېدل به په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه راز ویلي چې د دې ترڅنګ چې په تیرو څو ورځو کې په کابل کې د ناامنۍ پیښې کمې شوي دغه ورستای پرمختګ هم د بین الافغانی خبرو بریلیتوب ته هیلی زیاتوي او د امریکا متحده ایالات چمتو دی چې له دې بهیر سره مرسته وکړي. خو په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره که د سولې د هڅو په برخه کې نوې هیلې راټوکیږي، په افغانستان کې یوه بله ډله داعش ډله هم یو ګواښ ګڼل کیږي. که څه هم افغان ولسمشر اشرف غني پرون په ننګرهار کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وویل چې په ننګرهار کې داعش ډله په بشپړ ډول ماته شوې، خو د ننګرهار څنګلوري ولایت کونل ته د دې ډلې د خطر په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. په ولې جرګه کې د څنګلوري ولایت کونل د خلکو استازي نعمت الله کریا پرون وویل داعش ډلې وسلوالو د کونل په ځینو ولسوالیو کې امنیتي خطر را متوجه کړی دی. سلیمان مصالح د کونل د والي له مرستیال ګل محمد بیدار سره مرکه کړې، په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په کونل کې د داعش ډلې د وسلوالو تحرکات څومره جدي دي.
تقریبا د شپږو میاشتو نه په دې خوا، علاوه له دې نه چې محلي عملیات د داعش او طالب په مقابل کې ولایتي اداره اجرا کوي او لاسته راوړنې هم لري، د طالب او داعش ترمنځ هم جګړې روانې دي او دا جګړې اوس هم دوام پیدا کوي او د داعش نه ډېرې منطقې نیولې هم دي او حتی د دوی هغه عمومي مرکز چې چلس ورته وایي په دغه ځای کې هم داعش ته ډېر تلفات ور اړولي وو او حتی پروګرام داسې و چې دوی د موږ په طرف باندې راشي تسلیم شي، خو بیا هم دوی مقاومت وکړ، جګړې د دوی لا دوام لري. دې کې شک نشته، زه دا منم چې څه خلک به داعشیان به په مختلفو فرعي لارو باندې ننګرهار نه راتښتېدلی وشي کونړ ته، او په کونړ په جګو نقطو کې لکه چلسو، دیوازلو، باډیل، وټاپور، دې منطقو کې داسې ځنګلي منطقې دي ډېرې لرې دي حکومتي رید نه، خو دوی د دې وړ نه دي چې حکومت ته ګواښ پېښ کړي، دوی لږ جنم د فرار په حالت
کې. په تېرو څو میاشتو کې بیدار صاحب څو وارې د دوی سختې جګړې عملته وي، هم له وسلوالو طالبانو سره دوی جګړې کړې وي او هم له افغان ځواکونو سره چې تلفات هم درلودل، نو څنګه دوی تاسې یو جدي خطر نه ګڼي؟
نو په دې نه ګڼو چې په هغه تیرو جګړو کې هم موږ لاسته راوړنې درلودلې. که تاسو اورېدلې وي، دوه میاشتې مخکې د داعش او طالب یوه ډله چې دوه څلوېښت نفره پکې داعش وو، یو سلو لس نفره طالبان وو، مسلح له ثقیله او کشو وسلو سره افغان حکومت ته تسلیم شول، او دا بهیر اوس هم دوی موږ سره تماس لري او کېدای شي په راتلونکي کې یو ښه مراسمو په درلودلو سره زیات تعداد دوی موږ ته بیا تسلیم شي. نو موږ جدي ګواښ په دې نه ګڼو چې یو خو دا ده چې دوی ډېر لرې ساحو کې دي، په ځنګلونو کې دي، چې کله مو موږ عملیات تنظیم کړي دي، د دوی په مقابل کې مو اقدام کړی دی، دوی ته مو تلفات اړولي دي، دوی تښتېدلي دي، او اوس خو د طالب او داعش ترمنځ هم دا جنجال موجود دی. ژمی ده، هوا هم یخه ده، صرف دوی پټنځایونه ګوري چې صرف ژوندي پاتې شي او د پیشرفت او د ګواښ د پېښېدو وړ نه دي.
بلې څو وارې شکایتونه سوي دي چې دغه کسان چې ځان د داعش ډلې غړي بولي، تر حملو او تحرکاتو وروسته له کرښې څخه بلې غاړې ته اوړي چې بیا افغان ځواکونه نسي کولی چې د دوی په وړاندې اقدامات وکړي، دغه مسله څومره تاسو ته یو جدي خطر بریښي؟
دې کې شک نشته چې د پاکستان سره موږ 1200 کیلومتره سرحد لرو، او دا سرحدونه بعضې ځایونو کې سیمي خاردار شته دی، بعضې منطقې لا تر اوسه پورې سیمي خاردار هم نه لري. علاوه له داعش نه نورې تروریستي ډلې لکه جیش محمد او دا نور هم کله اوړي راوړي، په هماغه منطقو کې کله موږ عملیات کړي دي په ځنګلونو کې دوی له موږ نه ورک شي څه وخت لپاره بلاخراتمن، دا په دې مطمئن یم چې دوی اخوا ته وړي، اخوا ته بیا مسله کېږي، مجهز کېږي، او بیا چې کله زموږ ځواکونه ترنه دې خوا راشي زمینه دې هغه ورته مساعد کېږي، بېرته دې خوا راوړي. خو دوی د افغان حکومت لپاره فعلا ګواښ نه شي کېدلی، ځکه چې زموږ اوس 15 ولسوالیو ټولو ته لارې خلاصې دي، مکاتب مو فعال دي، کلینیکونه مو فعال دي، د افغانستان په سطحه شاید اول یا دویم درجه ولایت وي چې ښه امنیت لري.
د کونړ مرستیال والی ګل محمد بیدارو چې وای داعش ډلې دومره جدي خطر د کونړ ولایت نه دی متوجه کړی، او افغان امنیتي ځواکونه به د دغې ډلې په وړاندې په کونړ کې ځپونکي عملیات پر مخ یوسي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجود ما خام تر وو بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ چپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په سله شر پنځه صفه صافه او ازي اوریدل شي په افغانستان کې سهار وو بجي او شل د قیدی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپونو ته کتنه کوي. مللی بشیر دی یو شمیر لویدیز ورسپونو پاڼې اړولې او مهم ټکی راوړی.
په افغانستان کې د امریکای په هنتون د دوو استادانو په بدل کې د طالب زندانیانو درخوشي کې دوه موضوع د یو شمیر رسنیو پامور اړولې دي. د امریکای کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس درخوشي کې دوه خبر د سې شنبه په ورځ څو ساعته وروسته له هغه خبر سو چې قطر ته د انس حقانی، حاجی مالی خان او حافظ رشید عمرې د رسیدو راپور ورکړل سو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي حقانی، مالی خان او عمرې د طالبانو له تر ټولو بیرونکې څانګې حقانی شبکې سره اړوند دي، هغه شبکه چې امریکا او ملګرو ملتونو تروریستي ډله اعلان کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا درې کسان د قطر د حکومت په یوه الوتکه کې دوحه ښار ته انتقال شول. طالبان په دوحه کې سیاسي دفتر لري. آیا د زندانیانو او برمته نیول سویو مبادله کولای سي د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې د سولې خبرو په بیرته پیلېدو کې مرسته وکړي؟ د برتانیا په یوه پوهنتون کې استاد او څېړونکی او د نړیوال امنیت د مسایلو کارپو عارف سحر د دې سوال په ځواب کې ازادي راډیو ته ویل دا تحول د سولې له بهیر سره هیڅ مرسته نه کوي. د ده په وینا طالبانو نه یوازې د افغان حکومت پر وړاندې هیڅ نرمښت نه دی ښکاره کړی، بلکې په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو حملې زیاتې کړي دي. خبریال او افغان سیاسي کارپو سمی یوسفزی بیا ازادي رادیو توایي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا پریکړه چې د دوو برانتسیو بهرنیانو په بدل کې درې طالب زندانیان راخوش کړي د سولې د مذاکراتو لپاره د اعتماد د فضا رامنځته کولو پر لور یو ګام دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د طالب زندانیانو او بهرنیو برمته نیول سوي استادانو د مبادلې موضوع ته پام کړی دی. په دې مقاله کې نیویارک ټایمز لیکلي وروسته له هغه چې د 2014 کال په اګست میاشت کې دوه بهرني استادان وتښتول سول، د امریکا ځانګړو ځواکونو یې د راخوشي کولو هڅه وکړه خو بریالي نه سول، او دوهم ځل یې د هغوی د ژغورلو عملیات په اپریل میاشت کې وکړل خو هغه هم بې نتیجې پاتې سول. مقاله لیکي اوس ولسمشر غني د درو طالبانو په راخوشي کولو سره خپل تر ټولو قوي شرط وهلی، خو ډاډه نه چې آیا دا شرط به د طالبانو د مذاکراتو میز ته پراوستلو سره وګټي کنه. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې ولسمشر غني له مخکې لا د یو شمیر افغانانو له تورونو سره مخامخ و چې د امریکا تر فشار لاندې د دوو بهرني اتباعو د راخوش کولو موضوع تر نورو موضوعاتو مخکې کړه. خو مقاله لیکي چې د راخوش کېدونکو په لیست کې د لسو افغان سرتیرو د نومونو شاملولو خبره شایي دا انتقادونه راکم کړي. نیویارک ټایمز لیکلي دا معامله په داسې مهمه سیاسي شیبه کې وسوه چې شاغلی غنی د ولسمشری د انتخاباتو لاندې سره لاس او گریوان دی، د انتخاباتو نتایج زندیدل او د درغلیو ادعاوی ډیر دي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای په ایران کې د وروستو اعتراضونو لپاره یو سلو شپږ کسان وژل شوي. د غیدارې ویلي کره راپورونه ورسېدلي چې ښایي اعتراض کوونکي د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په ایران کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له سالم محمد صالح اوري.
لجمی راهیستی د ایران په ځبان دي شلو شارونو کې اعتراضونه روان دي. په زرګونو کسان د تیلو د بایو د لوړېدو په اعتراض لارو کوڅو تر وتلي چې د امنیتي ځواکونو له جدي عکس العمل سره مخامخ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل پرون سیشن به په یو اعلامیه کې ویلي دوی ته د ورسېدلو کره راپورونو له مخې په یو شتو شارونو کې د اعتراضونو پر مهال یو سلو شپږ کسان وژل شوي دي. د غیداری اندیشنه شولې چې د مرګ جوب لشمیر شایي تر دې لا زیات وي، ځکه چې د دې ادارې په حواله په ځینو راپورونو کې د 200 کسانو د وژل کېدو خبره سوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د شاهدانو د څرګندونو او هغو ویډیوګانو پر اساس چې دوی ارزولي د ایران امنیتي ځواکونه د دنګو ودانیو له بامونو د خلکو پر ډلو ډزې کوي. پرون تر دې اعلامي مخکې ملګرو ملتونو له تهران څخه وغوښتل چې د سوله ییز اعتراضونو پر مهال د ځواک له کارولو ډډه وکړي او د انټرنیټ پرچاوي ختمه کړي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان روپرت کولویل په جنیوا کې وویل د ځواک کارول د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف کار دی.
We're deeply concerned by reported violations.
موږ د نړیوالو معیارونو سرغړونو په ایران کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د فشار کارونې او پر هغوی ډزو ته سخت اندېښمن یو. هغه اعتراضونه چې د جمعې په ورځ پیل سوي او لا هم روان دي، موږ ډېر اندېښمن یو چې له وسلو او مهماتو استفاده په دغه هیواد کې د مرګ ژوبلې سبب سوې ده. خو د ایران چارواکو د 12 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی او وایي چې په دغه شمیر کې اعتراض کوونکي او امنیتي ځواکونه شامل دي. د ایران امنیتي ځواکونه وایي چې د اعتراضونو له پایله تر 600 زیات کسان نیول سوي دي. د تهران د پولیسو قمندان جنرال حسین رحیمی پرون سیشن به وویل چې د اعتراضونو د پراخېدو مخه به ونیول سي. دوی اشرار او د هغو کسانو له ډلې دي چې قانون به یې په وړاندې قاطع چلند کوي. ایرانی چارواکو د اعتراض کوونکو د ځپلو ترڅنګ انټرنیټي او مخابراتي خدمات محدود کړي او په څو شهرونو کې دغه خدمات پر چاو سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران د حکومت دغه اقدام د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه د اطلاع رسونې د مخنیوي هڅه ګڼلې ده. ایران که څه هم د نړۍ په سطحه د اومه تیلو څلورمه لویه زیرمه لري او د حکومت د سبسایډي له کبله د تیلو بیې پکې تر ټولو ټیټې دي، خو اعتراضونه هغه وخت پیل شول چې حکومت تیره پنجشنبه د پټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي افغانستان لا هم د ناتو تړون لپاره تر ټولو ستر ماموریت ګڼل کیږي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون په بروکسل کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړې. ستولتنبرګ وویل ناتو په افغانستان او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د بیا ټوکېدو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی. د کونړ ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش په نوم وسلوال کوم جدي ګواښ نشي پېښولی. دا خبره د کونړ مرستیال والي ګل محمد بیدار تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. نږدې دوه درېمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې روانې جګړې اغېزمن کړي. دا خبره په بریتانیا کې میشت سیف د چلډرن مرستندوی ماسې په یو نوي راپور کې چې پرونی خپور کړی ده. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن چهارشنبه په خپلو کې څلور ورځنۍ تمریناتي مسابقه کوي. دا مسابقه